محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په سهرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمینه او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومني. عزیزانو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو ګران مسیح حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې ورځ ده، چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالیو په تیرویا تاسو محترمو اوریدونکو ته تسلیت وړاندې کوو. زمونږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي. بیا ورته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې د برجام په اړه د اروپایي ټریک لخوا د ژمنې نوې سرغړونه تر عنوان لاندې ده. بیا هم د کال شعار پروګرام اوریدلی شي چې لا دې ورسته هم درته د ایران د دفاعي بریاو په پروګرام کې د فتح توغندي پلیټ فارم په اړه معلومات شریکوو. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته سهرانۍ خپرونه هم سرته رسي. پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش بي زموږ د انټرنیټي سایټ ته راغتي. یوه لنډه دمه کوو بیا د نړۍ او سیمې خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز درس اسلام ایران د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیز په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی. خپلی امیر عبدالله یانوی چې اروپا خپل ژمنو ته پایبند نه ده. د پاکستان خارجه وزارت وایي د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ او په افغانستان کې یو نیم میلیون لوستي ځوانان بیکاره دي. وسم بشپړ خبرونه. درس اسلامی ایران د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزه په مناسبت پویر او ماتم کې ډوب دی. نن د خالی ورځ د 1415 هجری قمری کال د سفر د میاشتې دیرشم چې د 2023 میلادي کال د ستمبر لاش پڑا سمی نیٹے سرا برابر دا دا حضرت امام رضا علیہ السلام دا شہادت غم جنا ورز دا. حضرت امام رضا علیہ السلام پا یوسلو اتت سلویختم اجری کمری کال کی پا مدینه منوری کی دنیا تسترگی رنی کڑی او دا دو سوا دریم کمری کال دا سفاری پا ورست ورز یعنی دیرشما نیٹا شهید کړی شو. حضرت امام رضا علیہ السلام د ژوند او امامت پړاو اهل بیت او اطهار او د خلکو د ګروهنې اوج او د اهل بیت او اطهار او د ولسی مرکزونو پراختیا پړاو بلل کیږي. د نړۍ د شیعانو اتم امام ته د خلکو د ګروهنې په زیاتیدا سره عباسی خلیفہ مامون په یوه دسیسه کې هغه حضرت مسموم او شهید کړ. د ایران د اسلامی جمهوریت درس خلک هر کال حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت په شپه ورس په امام بارگاو جمعتونو په مشهد کې د هغه حضرت په سپیشلی حرم او په قم سپیشلی خار کې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په حرم کې د ویر او ماتم دستور تر سره کوي. ایران رادیو او ټلویزیون اداره صدا و سیما د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیر بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته تسلیت وړاندې کوي. خاغلی امیر عبداللهیان ویلي چې اروپا خپل ژمنو ته پایبند نه ده. د اسلام ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان خپل ژمنو ته د اروپا نه پایبندی لا وخت سره لوبه وبلله. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل ویل چې درې اروپایي هیوادونه برتانیا فرانسه او جرمني هغه ته په یوه لیک کې اعلان کړی چې ایران پر وړاندې توغندیو بندیزونه چې د 2023 کال د اکتوبر په 13 نیټه د برجام د اوکړې لامخې باید لغوه شي لیرې نه کړي. د اسلام ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان له ایرنا سره په خبرو کې ویلي چې درې اروپایي هیوادونه په دې پسې دي چې د کاذبو دبونو په اعمالولو سره مخ پر وړاندې وتښتي. ټاکل شوی وه هغه وخت چې ټرمپ کاله برجام ووته اروپایانو په خپلو ژمنو بیا ودرېږي، خو هغو له وخت سره لوبه وکړه او یو ګام یې هم خپلو وعدو په لور پورته نه کړ. همداراز وویل چې د مقابلو لورو اقدامات بې ځوابه نه پرېږدو، هغه نشي کولای شي لایبه خود مذاکرات غوښتنه وکړي او لا بل په لوابیا د ناسمو سیاستونو په دمام او تکرار سره په ایران فشار او دباو زیات کړي. امیر حیدری وی چې دښمنانو ته د کوچنی تیروتنې اجازه هم نه ورکوو. د ایران د اسلامي جمهوریت د مځکني ځواکونو قماندان وی چې د دښمنانو د دسیسو پر وړاندې په پوره طاقت سره ولاړ یو او غلیمانو ته د کوچنی تیروتنې اجازه هم نه ورکوو. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د مځکني ځواکونو قماندان ښاغلی امیر کیومر سیدری همداراز ایران په لویدیځ کې د شهید سلیمی نژاد یو سلو یو اتیم کنډک له ځنو برخو څخه د کتنې په ترڅ کې په دې خبرې سره چې د ایران د مځکنیو ځواکونو تر ټولو مهم مهارت او ماموریت د پولیسو سیمو ساتنه او امنیت دی ویل شو. د ایران قسم خوړونکو غلیمانو د اسلام ایران امنیت اقتصاد او کلتور پرخه کړی او موږ د دښمنانو د دسیسو پر وړاندې په پوره طاقت او قدرت سره ولاړ یو او هغوی ته د کوچني تیروتنې اجازه هم نه ورکوو. د افغانستان له خاورې باید پاکستان پر ضد هیڅ ګواښ رامنځته نشي. د تسنیم خبری آژانس له راپور سره سم د پاکستان د خارجه وزارت ته وایندوی میرمن ممتاز زهرا بلوچ زیاته کړه اسلام آباد په دې باور دی چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد لپاره د ترهګرۍ اصلي ګواښونه او خپلې حملې د افغانستان له خاورې اجرا کوي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې طالبان موقت حکومت دا تورونه بیا ردوي. میرمن زهرا بلوچ ویل مونږه باید ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د ګواښ لپاره استفاده نه کیږي. میرمن زهرا بلوچ زیاته کړه پاکستان لاغو امنیتي ګواښونو اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې سرچینه اخلي. په افغانستان کې 1.5 میلیون لوستي ځوانان بیکار دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین محمد یونس رشید په جوزجان کې په یوه غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې له 3 میلیون لوستو ځوانانو څخه نیمایي یې دا مهال په افغانستان کې وزګار دي. افغان خبری آژانس راپورټ ورکوي چې طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 1.5 میلیون لوستي کسان وزګار لري. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې هر کال 10,000 ځایونه خالی وي او د بیکاری کچه د دې په پرتله ډیره لږ ده. هغه همداراز بیا وایي چې له دې وروسته به دغه ځوانان د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې په مسلکي توګه وروزل شي. د ښاغلي رشید په خبره 3 میلیونه ډالره به په سمنګان، بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د ځوانانو د مهارتونو د پراختیا په 13 مرکزونو کې د آنلاین سوداګرۍ، کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړې په برخو کې ولګول شي. هغه ځوانان د افغانستان راتلونکي اتلان او واکمنان وبلل شي. د ساينس او ټکنالوژي په زده کړو سره د افغانستان په پرمختګ او د نظام په پیاوړتیا کې ونډه واخلي. تاجکستان د افغانستان په پولو کې په ترګرو ګواښونو اندېښنه څرګنده کړه. د تسنیم خبری آژانس راپورټ سره سم د تاجکستان ولسمشر ښاغلي امام علي رحمان د مرکزی آسیا په 15مه سرمشریزه کې د افغانستان په پولو کې ترګرو ګواښونو په زیاتیدا اندېښنه څرګنده کړه. همداراز په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او د تاجکستان په پوله کې د هغو د قاچاق زیاتېدا ته په اشارې سره وویل چې د افغانستان له وروستیو بدلونونو وروسته د نشه یي موادو تولید او قاچاق څو برابره زیات شوی دی. تاجکستان ولسمشر د طالبانو له قدرت رسېدا رئیس څو ځله د افغانستان په خاوره کې ترګرو ګواښونو او فعالیتونو زیاتېدا په اړه خبرداری ورکړې دی. د ازبکستان ولسمشر وایي چې د قوش تیپه کانال به د منځنۍ آسیا د اوبو سیستم اغیزمن کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف په لومړي ځل په ډاکا په خپل هیواد او منځنۍ آسیا په افغانستان کې د قوش تیپه بند جوړېدو پر اغیزو خبرې وکړې. دوی ویل چې دا کانال به د منځنۍ آسیا د اوبو رژیم او انډول بدل کړي. د زیات کړه خو پوهیږي چې افغانان په فعال ډول د دې کانال په جوړولو کار کوي. دا جوړیدا په منځنۍ آسیا کې د اوبو سیستم او تعدل په اساسي ډول بدلی. د ازبکستان ولسمشر د طالبانو په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو له تحقیقاتي مؤسسو سره یوځای د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د امو دریا د اوبو پر رژیم د هغه د اغیز د ټولو اړخونو د ارزولو لپاره د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدا وړاندیز ضروری وبله. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د قوشتېپې کانال د جوړولو چارو ته زور ورکړی دی. سیونیست رژیم په غزې ترانګې هوایی حمله وکړه. د فارس خبری آژانس د راپورټ سره سم فلسطینی سرچینو د غزې ترانګې په ختیځ کې د سختې چاودنې غږ د اورېدو خبر ورکړی دی. د سیونیست رژیم پوز هم په یوه بیانیه کې ویلي چې د فلسطین د مقاومت ډلو تر کنټرول لاندې سیمو باندې په ډرون الوتکو سره حمله کړې ده. په وروستي ورځو کې تر ابیب دننه د فلسطینیانو د مالیاتو زیاتېدا د سیونیستانو او د هغو د چارواکو د ویرې او اندېښنې سبب شوي ده. سیونیستانو د عملیاتو له ویرې فلسطینیانو پر ځای خپل عملیات زیات کړي دي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د برجام پاړه د اروپایي ټریک لخوا د ژمنې نوي سرغړونه د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسول جوزف بورل په یوه بیانیه کې چې د پنجشنبه په شپه د اروپایي ټولنې په ویبپاڼه کې خپره شوی اعلان وکړ چې درې اروپایي هیوادونه برتانیا، فرانسې او جرمني هغه ته په یوه لیک کې د غږ ملوونکي په توګه اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د توغندیو بندیزونو چې د 2023 کال د اکتوبر په 13 نیټه د برجام د هوکړې له مخې باید لیرې شي نه لیرې کوي. بورل د برجام ژمنو ته د ایران د نه پایبندۍ په اړه د درې اروپایي هیوادونو ادعاګانو ته په اشاره سره زیاته کړه چې دوی د برجام په چوکاټ کې د ایران د ژمنو د نه رعایت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. دا موضوع د کمیشن د شخړو د حل میکانیزم تر نوم لاندې د برجام ګډې غونډې ته وړاندې کړې ده. بورل وویل چې د بهرنیو چارو وزیرانو ټریکا اعلان وکړ چې ایران له 2019 کال راهیسې د موافقه تابع نه دی او دوی باور لري چې دا مسله د برجام د موضوع د حل میکانیزم لاره نه ده حل شوې. نو دوی اراده لري چې 2023 کال د اکتوبر په 13 نیټه د بندیزونو لیرې کولو لپاره کوم ګام پورته نه کړي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره اعلان وکړ چې د فرانسې او جرمني سره په ګډه به د ایران پر وړاندې د ملګرو ملتو بندیزونه خپلو کورنیو قوانینو ته انتقال کړي او د اروپایي ټولنې او انګلستان بندیزونه چې د دوی وخت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي په خپل ځای وساتي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2023 پریکړه لیک د احکامو له مخې چې د 2015 کال په جولای میاشت کې صادر شوی وه، دغه سازمان لخوا د ایران د میزایلو پر فعالیتونو لګول شوي بندیزونه به 2023 کال په اکتوبر کې پای ته ورسیږي. له همدې امله د توغندیو بندیزونو د ساتلو په برخه کې د اروپایي ټریک اقدام له 2023 پریکړه لیک څخه سرغړونه ده او د برجام له لارې په ایران د دباو د ساتلو لپاره د لویدیز د سیاست د دوام په معنی بلل کیږي. امریکا چې د 2013 کال په مئی میاشت کې له برجام څخه په اړخیزه توګه ووتله، اوس ادعا کوي چې د 2023 کال په اکتوبر کې د ایران پر وسلو د بندیزونو د بشپړه ختمېدو په اړه اندېښمنه ده او په ناهیلۍ سره هڅه کوي چې له یوې خوا د خپلو اروپایي متحدینو په ملګرتیا سره دغو بندیزونو دوام لپاره زمینه برابره کړي او له بل پلوه د امریکا کانګرس د استازو په مجلس کې د یو ورستي پلان په تصویبولو سره چې په ایران کې د توغندیو او بې پیلټ الوتکو تولید او صادرات په نښه کوي اروپا هغو کسانو بندیزونه لګوي چې په دې بهیر کې شامل دي غواړي د ایران د وسلو د صادراتو د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو او نورو اقداماتو له لارې د بایډن د ادارې کړنې ګړندې کړي. په تېره بیا د ډرون او توغندیو په برخه کې خو د ورستیو کلنو تجربو په ډاګه خودلی دا چې دا ډول اقدامات هیڅ ځای نه نیسي او د ایران د توغندي او بای پایلټ او الوتکو د پرمختګ مخه نه ده نیولی. امریکا د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټرمپ د واکمنۍ په مالم د ایران د وسلو د بندیزونو لرې کولو د مخنیوي لپاره بې ګټې هڅې کړې دي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومنه. دوستانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 10مې او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې له 14مې نیټې سره برابره ده. یو زر دوه سوه یو څلویښت کاله پخوا د 203 هجری قمری کال د سفر د میاشتې په وروستۍ ورځ د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو قدرمن لمسی د رضا لقب لرونکی حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام شهید کړی شو. دغه معصوم امام په 1403 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې زیږیدلی و او د خپل پلار امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته امامت ورسیده او د مسلمانانو د هدایت او لارښوونې بیرغ په لاس کې واخیسته. هغه حضرت د خدای په رضا راضی او خوښ و او په همدې وجه په رضا مشهور شو. عباسی واکمن مامون په 200 هجری قمری کال کې له امام رضا علیه السلام وغوښتل چې د هغه د خلافت مرکز یعنی مرو خارته لاشي. که څه هم مامون په ظاهر امام رضا خپل ولیعهدي وټاکه، خو له دې لارې نیت درلود چې د خپل حکومت ستنې مضبوطې کړي او په همدې وجه امام په ډېرې کرکې سره او د مجبورۍ له مخې دغه منصب قبول کړ. د امام رضا علیه السلام لوړ علمي او روحاني مقام او په عامه افکارو کې د هغوی نفوذ ورو ورو د مامون د ویرې سبب شو او هغه امام رضا په زهرو سره شهید کړ. د امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت د تسلیت ویلو په ترڅ کې تاسو ته د هغه حضرت یوه حکیمانه وینا را نقلوو چې فرمایي: تر ټولو غوره بندگان هغه کسان دي چې هر کله نیکی وکړي خوشحاله شي او هر کله چې خطا وکړي بخښنه وغواړي او هر کله چې ورته یو نعمت ورکړل شي شکر ادا کړي. کله چې په سختیو کې گیر شي صبر وکړي او کله چې په قهر شي وبخشي. دوه اتیا کاله مخکې د 1340 لمریز کال د وږي د میاشتې په 15مه نیټه د رضا خان میرپنج ډکټاتوري ختمه او په ایران باندې د هغه د زوی محمد رضا پهلوي بادشاهي پیل شوه. د دوهم نړیوال جنګ په دوران کې په ایران باندې له شمال د شوروي د سره پوځ او له لویدیځ او جنوب څخه د انګلستان د پوځ له حملې او د ایران له پوځي نیواکه وروسته رضا خان د 1340 کال د وږي په 15مه نیټه پس له 1400 کالو ډکټاتوري او ظلمه استعفا او له ایران څخه جلا وطن ته مجبور شو او د انګریزانو په ملګرتیا د هغوی زوی محمد رضا پهلوی واکمن شو. رضا خان لومړی هندوستان ته د تلو نیت درلود، خو د سفر په وخت یې ورته خبر ورکړ چې د انګلستان حکومت هندوستان ته د هغه له تګ سره مخالف دی. رضا خان بالاخره په هند سمندر کې موریس جزیرې ته او څه موده پس په جنوبي افریقا کې جوهانسبورګ ته جلا وطن کړی شو. رضا خان څو کاله په 1400 شپږشتم مریسکال د زمري په څلورمه نیټه په جنوبي افریقا کې مړ شو. دلمر پا حضور کی د تهران رادیو گرانو اوریدونکو زموږ نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې د 1402 هجری قمری کال د لمر په حضور نومې وینا تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د 1402 هجری لمریز کال د انفلاسیون د کنټرولولو او د تولید د ودې کال نومولی دی. خوږو دوستانو، په تیرو پروګرامونو کې مو د ایران د اقتصاد په شمول د تولید او د هغه د اهمیت د موضوع په هکله غور وکړ، او په نننی پروګرام کې د ایران په اقتصاد کې د غافلو ظرفیتونو په موضوع او په داخلي تولید کې د هغوی په رول باندې غور کوو.
عزتمن اوریدونکو، د ملي تولید د اهمیت یو تر ټولو مهمه وجه دا ده چې د ایران د داخلي ظرفیتونو ستر برخې غافله پاتې دي، او له دغو پاتې شویو غافلو شویو برخو څخه استفاده کولی شي د اقتصادي مشکلاتو د کمولو په ترڅ کې په نړیوال نظام کې د ایران د اقتصاد ځای لوړ کړي. د ایران په بیلابیلو صنعتي، معدني، کرهنې، پیټروکیمیکل، تیلو او ګازو برخو کې ستر ظرفیتونه شته، او په دوی کې هر حوزه او برخه د ټولنې د اقتصاد په تولید او پرمختګ کې بدلون ګڼل کیږي، او د بایکاټونو او د ګواښونو په شرایطو کې له دغو فرصتونو څخه سمه او په وخت استفاده به یو مطلوب فرصت برابر کړي چې په ایران کې تولید زیات شي او عملیاتي ظرفیتونه ګټې اخیستنې ته ورسیږي. د 1401 هجری لمریز کال او د 1402 هجری لمریز کال له بایکاټونو څخه وروسته شوي څېړنې ښودنه کوي چې د ایران د اقتصاد په ګډوډولو کې د بایکاټونو ونډه له 15% څخه تر 30% پورې وه، او د ایران اقتصادي ظرفیتونو ته د پام د نه کولو د کمزورتیا ونډه له 50% تر 85% ده. د پیسو د نړیوال صندوق یعنی IMF د راپور پر اساس ایران د 2.4 میلیارد ډالر په تولید سره د نړۍ په 13 اقتصاد کې راځي. خو که چیرې ایران خپل اقتصادي ظرفیتونو ته پام ونه کړي، په 2015 میلادي کال کې د ایران اقتصادي مقام راغورځیږي او د نړۍ د 25 اقتصاد ته راټیټیږي. د پیسو نړیوال صندوق یعنی IMF په 2014 میلادي کال کې اټکل کړی دی که چیرې ایران له خپلو اقتصادي ظرفیتونو استفاده وکړي، د کرهنې، د تیلو، د ګازو، د پو بنسټ اقتصاد او د خدماتو د اقتصاد له برخو څخه په سم ډول ګټه پورته کولو سره د اقتصادي پرمختګ په بهیر کې د اساسي بدلونونو په رامنځته کولو سره کولی شي تر 2015 میلادي کال پورې خپل تولید 3.4 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د اټکلونو پر اساس ایران د اوسنی تولید 10 برابر موردونو ته د رسیدا ظرفیت لري.
وګوریدونکو، حقیقت دا دی چې ایران په نړۍ کې د لاس نه خوړلیو شته اقتصادي ظرفیتونو په وجه لومړی مقام لري. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د اسلامي انقلاب د دوهم ګام په بیانیه کې وپرمیل د ایران مدی فرصتونه یو اوږد پیرست لري چې کارنده انګیزه لرونکي او هوښیار مدیران کولی شي د دغو ظرفیتونو په فعالولو او ترې ګټه اخیستلو سره ملي عاید په خورا توګه زیات کاندي او ایران شتمن او موړ کړي او په حقیقي معنا په ځان باندې اعتماد لرونکی کړي او اوسني مشکلات ختم کړي. ایران د دنیا د 1% نفوسو په لرلو د نړۍ 1% مدني ظاهر لري. تر ځمکې لاندې سترې سرچینې د ختیځ د لویدیځ د شمال او د جنوب ترمنځ استثنایي جغرافیایي موقعیت ستر ملي بازار د 1500 ګاونډیانو په لرلو سره چې 600 میلیونه نفوس لري ستر سیمه ییز بازار د سمندر اوږده ساحلونه د باغونو د کرهڼې په ډول ډول محصولاتو سره سربې ځمکې ستر او متنوع اقتصاد د ایران د ظرفیتونو برخې دي او د ایران ډیر ظرفیتونه لاس نه خوړلي پاتې دي. ویل شوي دي چې ایران د استفادې د نشوي انساني او د طبیعي زیرمو له نظره په نړۍ کې لومړی مقام لري. بېشکه تاسو مومن او حسن د ځوانان به وتوانېږئ دغه سترې نیمګړتیاوې ختمې کړئ. د لرلي دوهمه لسیزه باید له نه استفاده شوي ظرفیتونو او له تیرو بریاو څخه د ګټه د اخیستلو د تمرکز مرکز واوسي او د ملي تولید او د اقتصاد برخې په شمول د ایران پرمختګ باید لوړ او زیات شي.
د لویدیځ آسیا سیمې په تیره بیا د ایران جغرافیایي موقعیت ته کتنه د دې ښودنه کوي چې لویدیځ آسیا سیمه د آسیا د افریقا او د اروپا د دریو لویو وچو د اتصال او د ګنډل کېدا ځایونه ګڼل کېږي او ایران د دغه سیمې په زړه کې پروت دی. له ایران څخه په تیرېدونکو اصلي او مهمو کوریډورونو او دهلیزونو کې مو هم د شمال جنوب دهلیز او د ختیځ کوریډور ته اشاره کولی شو. په اوږدې مودې کې د بېخبنایانو په رامنځته کولو سره د ایران د ترانزیت د تقاضا د پوشش زیات تر زیاته ظرفیت کابو 300 میلیونه ټنه شیان او 40 میلیارد ډالر عاید دی او په دغو پیسو کې 108 میلیونه ټنه شیان د شمال او جنوب له کوریډور سره اړه لري او پاتیا د ختیځ او د لویدیځ له کوریډور سره مربوط دي. د ایران د ترانزیت په استعدادونو باندې غور کولو سره په راتلونکي کې د هدف وړ او په اوسني حالت کې درې اصلي او د لاسرسي وړ شیان په نظر کې ولرو. د ایران له ظرفیتونو څخه په استفادې سره د ترانزیت په دغو دریو برخو کې د انرژي ترانزیت، د ایران له خاورې ترانزیت، هوایی ترانزیت شامل دي. د ایران له خاورې د ترانزیت په برخه کې په لنډ موده کې افق او په اوسنیو بېخبنایانو سره د ایران د 13 حکومت تر پایه پورې د هیواد د ترانزیت ظرفیت 60 میلیونو ټنو ته رسیدلی شي چې اوسنی لارو ته په پام سره چې ډیر بیروبار او ګڼه ګوڼه پکې ده د هر ټن شیانو په بدل کې د اویا ډالرو عوارضو ترلاسه کولو په نظر کې نیولو سره هر کال ایران ته 1.4 میلیارد ډالر عاید په برخه کیږي. د غرض د میانځ مودې په افق کې د چارو د کارپیژاندو په نظر دغه چاره کولی شي په 10 کلونو کې د ایران له خاورې د ترانزیتي شیانو د اندازې اړوند بېخبنایانو پراختیا او د ظرفیتونو په زیاتېدا سره 100 میلیونه ټنو ته ورسیږي چې د بارونو دغه اندازه د ایران اقتصاد ته هر کال 1 میلیارد ډالر پیچکاری کوي. د ترانزیت یو بل ډول هم د مسافرانو هوایی ترانزیت دی چې د ایران له داخل څخه د بې توجهۍ او د پام نه کولو په سیوري کې د ظرفیت نه یوازې فعال شوی نه دی بلکې د مناسب بازار موندنې یعنی مارکیټینګ د نشتون په علت د خارجي متقاضیانو لپاره راپیژندل شوی پاتې شوی او نتیجه یې دا ده چې د ایران په نشتون او غیاب سره او د ایران د ګاونډیو هیوادونو په رول لوبولو سره یوازې دوه هیوادونه یعنی ترکیه او قطر هر کال 130 میلیونه مسافران ترانزیت کوي او حتی د ایران مسافران کله ناکله د دغو هیوادونو په ظرفیت سره ترانزیت کیږي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ایران د اقتصاد له غاپلو شویو ظرفیتونو څخه ګټه پورته کولی شي له ګاونډیو هیوادونو سره د راکړې ورکړو د زیاتېدا سبب شي، ځکه چې د ایران اکثره ګاونډي هیوادونه د تیلو لرونکي هیوادونه دي او له دغو ګاونډیو هیوادونو سره د تیلو د تجارت امکان نشته. خو د اقتصاد متنوع او ډول ډول کول کولی شي په نورو شیانو کې تجارتي راشه درشه رامنځته کړي. ایران خپلو 1500 ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدونو په لرلو سره کولی شي تجارتي مبادلاتو یا د پیسو انتقال ته دروند بندیزونو په شمول تجارتي بایکټونه له منځه یوسي او عملا موجوده ډیر بایکټونه ناکارنده کړي. له ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي مبادلات او د راشه درته او تجارت زیاتول په دې دلیل اهمیت لري چې له دغو هیوادونو سره د ایران د سرحدونو د لرلو په وجه د دښمنانو لپاره د تجارتي مبادلاتو او د ترانسپورټ په سیستم څارنه سخته ده او کولی شو د بانک د سیستم له لارې له انتقال پرته راودو څخه د پیسو په انتقالولو یا د شیانو د تبادلې په شان له راودو څخه په استفادې سره دغه تجارتونه او سوداګرۍ په اسانۍ سره ترسره کړو. په دې سربېره د صادراتو په برخه کې یو تر ټولو مهم لګښت له یو بل څخه د دوو صادرونکو او د واردونکو هیوادونو جغرافیایي وټن او فاصله ده. له دغو هیوادونو سره د ایران نږدې پروتوالی او د سرحدونو لرل د لورو لپاره دغه امتیاز رامنځته کوي، پرته له دې چې تر سرنې لاندې ورشي په تر ټولو کم وخت او په تر ټولو کم لګښت سره له یو بل سره تجارت ولري. په همدې دلیل د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په داخلي تولید ټینګار لري. د ایران د اقتصاد له بېلابېلو غاپلو پاتې شویو ظرفیتونو څخه ګټه پورته کول، د اقتصادي عایدونو د متنوع کول، د خارجي هیوادونو د درنو دبونو د کمول او د کرهنې په برخه کې د ایران تولیداتو ته د نړیوال نظام او د سیمې په سویه د اړوندوالي رامنځته کول دي.
ډیر قدر من اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دفاعی توانمندی
ته تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. او زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
اتوله خوجانی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د ایران د توغندیو په حق له یو مطلب درته وړاندې کړو. هیله دا چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
ګورتون کو په دغه مطلب کې به تاسو د ایران د دفاعي صنایعو یو بنسټ او په داخلي وسونو تکیه سبب شوی ده چې د ایران توغندي قدرت په وروستیو دریو لسیزو کې پام وړ وړتیا پیدا کړي. توغندي قدرت د ایران د اسلامي جمهوریت د اقتدار د یوې مؤلفې په توګه د تسلیحاتي بایکاټونو په غبرګون او هم د ستراتیژیک دفاع په لړ کې پیاوړی اساس ته اړتیا او پراختیا موندلې ده. دوی ځانګړتیاوې پوه بنسټوالي او ځایوالي سبب شوی چې وروستیو دریو لسیزو کې د ایران توغندي اوس پراختیا پیدا کړي او د نهم تر دې حده پرمختګ کړی دی چې ډیر بلاستیک توغندي د ایران وسلوال ځواک په اختیار کې دي. له دغه ډول توغندي توغندیو استفاده او دښمن حملو ته د ځواب په لړ کې مناسبه ټاکنه بدل کیږي. په دې ډول چې له بلاستیک توغندی د استفادې انساني تلفات او لګښت له نورو پوځي ټاکنو ډیر کم دی، او په دې سربیره له توغندیو قدرت ګټه پورته کول به چټک ځواب ډالی کړي. د ماډرنو توغندیو ویشتلو له فارمونو استفاده د بلاستیک توغندیو په عملیاتو کارولو کې مهم رول لري. په دغه نوو توغندیو پلیټ فارمونو کې د فتح 360 پلیټ فارم هم شامل دی.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایران د پته 360 توغندوي پلیټ فارم د تکتیکي لنډوټنه بلاستیک توغندۍ د ویشتلو او وړلو لپاره ټول متحرک پلیټ فارم دی چې د ایران د وسلوال ځواک او دفاع وزارت په وسیله طرحي او جوړ شوی دی. دغه توغندوي پلیټ فارم په ټول متحرک ډول او سرخ لرونکیو بدني په تاکي سره پراختیا موندلې ده او په ډیر ښه ډول پټېدل او استتار کېدلی شي. دغه توغندوي پلیټ فارم د پوځ په ځمکني ځواک کې د فتح د 360 او د سپای پاسداران ځواک په مزګني ځواک کې په مقدم نوم پیژندل کیږي، او د فتح توغندي په شمول څو توغندي لري چې له یوه تر شپږو پورې توغندیو د وړلو او توغولو توان لري. د ایران د پته 360 توغندوي پلیټ فارم د دې توان لري چې د پته شپږ توغندي په 60 سیکنډو کې په شپږو جلا جلا هدفونو وتوغول شي، چې دغه چارې د پته د 360 توغندوي پلیټ فارم د کارندوالي له زیاتولو سره ډیره مرسته کړې ده او سبب شوې ده چې دغه پلیټ فارم ډیر اغېزشندونکی شي. له دې مخکې د فتح د 360 توغندوي پلیټ فارم په شپږو توغونکیو سره د سپای پاسداران د سمندري او د ځمکني ځواک په اختیار کې ورکړل شوي وو، چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د اړتیا په دلیل د 1400 لومړي میلادي کال د وبخښې د 1401 هجري قمري کال د وري په 13 نیټه د پوځ د ورځې په دستورو کې په دریو توغونکیو سره په رسمي توګه د دفاع وزارت د صنایعو سازمان لخوا پاسته ورکړل شو. په دې ډول هغه پلیټ فارم چې مخکې د سپای پاسداران د سمندري ځواک او ځمکني ځواک پورې سنبل شوی اوس پاسته ورکړل شوی دی. داسې ښکاري پاسته د فتح د 360 توغندیو پلیټ فارم ورکول په لنډ واټن نه توګه دقیقې حملې په تیره بیا د دښمن توغندي ضد سیسټمونو تباه کول په ایجنډه کې ورغلی دي.
ګوردونکو په لومړي ځل د فاتح 110 توغندي سره ډیره ورته توغندي خو په ورکوټي اندازه کې د 1499 کال د پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم په 14 منورې کې ولیدل شول. د هماغه کال کپ میاشت کې دغه توغندي د سپای پاسداران سمندري ځواک ته وسپارل شول. د سپای سمندري ځواک ته د فتح پلیټ فارم له ورسپارل وروسته وار د سپای مځکني ځواک ته ورسېد، او درې ډوله ویشتونکي دغه ځواک ته وسپارل شول. د فتح 360 پلیټ فارم به د خپل ځال په داخل کې توغندیو ته د ځای ورکولو په دلیل د فتح توغندي له هر ډول چاپیریالي تاوانونو ساتي. پر دې سربیره په هغو ځایونو کې د پټیدا امکان چې کم دفاعي ملاتړ لري هم د دغه ویشتون کې یوه ځانګړنه بدل کیږي، چې په نتیجه کې هغه د سملاسي توغندي ځواب لپاره چمتو کوي. خو ریلی ویشتون کې چې د فتح توغندي پکې کوم خاص پوښښ پرته ورځي شوه دي، د مځکې لاندې خارونه یا ډیپوګانې د زیرمه کولو لپاره مناسب دي چې که توغندي نښتې دوام پیدا کړي له هغو استفاده وشي. د فتح توغندي له دې مځکې د BM 160 په تجارت نوم معرفي شوی وو، او زردمه په بل ډول کې هم تولید شوه دی چې مقابل ډول دی د وشتون کې مقابل ډول پلیټ فارم وړ کوټه او سپک کړی دا او د توغندی نسبولو او د فات پلیټ فارم وړل راوړل ورته اسانه کار دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د پته 318 توغندوی پلیټ فارم له جاج ورسته په دغه پلیټ فارم کې د ورځي شوی توغندی جاج هم ضروری دی. د ایران د پته د 318 توغندی د جامد وسوانګ یو بلاستیک توغندی دی چې د دفاع وزارت په وسیله جوړ شوی دی. دغه توغندی په 5015 اوږدوالی 318 میلی میټرا قطر سره 1.8 کیلوګرام وزن لري چې 150 کیلوګرام سر جنگی ده او جامد سونګ ورته لاوازه څلور برابر زیات سرعت یا سپیډ ورکوي. دغه توغندی لږ تر لږه د 10 کلونو لپاره ډیپو کولو ته اړتیا لري او د تیروتنې اندازه یې له 150 میټرو کمه ده. د ایران د پته توغندی د نقطې د ویشتلو توان لري او تر وروستۍ لارې د هدایت کېدو اړتیا هم لري ځکه چې په سر یې کنټرول شوي وزرې لګېدلې دي. دغه توغندی د توان او انډول د ترلاسه کولو لپاره له وزرونو استفاده کوي. همداراز د پته توغندی د توغندی د زیر پلیټ فارمونو سره مقابلې لپاره خپله سرجنګي جلا کولی شي چې په دې ډول تباه کول به یې ډېر ګران وي. د پته توغندی په سنګر ماتونکو خولیو او په اپټیکي او ترکیبي هدایت پلیټ فارم سنبال شوی دی او د الکترونیک جنگ په چاپیریال کې ډېر مقاومت درلودلی شي او له کومې ګډوډۍ پرته خپل هدفونه تباه کولی هم شي. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک د 1400 لومړي هجري لمریز کال په تلې میاشتې کې په همدغه توغندیو سره د عراق په کردستان سیمه کې د بیلتون غوړو ډلو مورچې تباه کړې. د فتح 318 موزیشي پلیټ فارم د 1402 هجري لمریز کال په چونګاښ میاشتې کې د سپاهي پاسداران د ځمکني ځواک د ماهرانو په وسیله جوړ او په بریالیتوب سره وزمیل شو. په دغه پلیټ فارم کې د فتح د 318 توغندی له بدني استفاده شوې ده چې بدنه دننه د سرجنګي پر ځای د آرشیو 122 میلی میټر راکټ کې ښودل کیږي او کارونکي د هغه په توغولو سره د توغندی د توغولو ټول پړاوونه تمرین کوي. همداراز دغه پلیټ فارم د بیا لوډ کولو د تمرین د تکرارولو وړتیا اموزیشي ځواکونو لپاره برابروي. له دغه پلیټ فارم په استفادې سره د ایماني په زیاتولو سربیره روزانی لګښتونه هم په اوسره توګه کمیږي.
گردن کو اوسنی پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضر یو په پاکا او سپیشلی رم سپارو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی دا تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو اوسم ز فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانه او د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي په دغه معنوي دندو کې چې موږ په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومولید نن سبا د شکر دنده زموږ یو تر ټولو ستره دنده ده. ومویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. کچیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ور باندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ور باندې واکمن شو او هغه خلق ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دی. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت را کړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت را کړی، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینه په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسلسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.